وخت مو بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ښه راغلاستم خو په پایل کې هم خبرونه لرو. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست محمد سعد ثانی لیا د دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ شری یو دیرش کیلومتر سړک هوکړې کړي یا وزارت د خبر پیو خبره کړې خبر پانه کې کړې ده. دا سړک له نیم میلیون زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګې درې له امیر کلا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابو سیمو تیریگی او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. د سړک د جوړېدو چارې په شپږ میاشتو کې به بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلیه او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلیه شیعهګانو نه حاصل بختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلیه او پنځم امام شاهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیه او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور آغا خان شاهزاده کریم تبوت پیوه کښتۍ کې په تشریف فاتی بڼه د زنګریزای ته ولیک دو شچيري چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر ده. د اسوهان پولیسو د غمرسم کې ګډونوالو ته د تسهیلاتو زمينه برابر کړې و. د اغا خان مړی د نیل پنوم غونډي کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړه شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په ویشمه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړانګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تېر اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې راپاره ولیدي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي هیوادونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د رابللو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبرې اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتوب پر غاړه اخیستی دی. د لیبیا په سویل ختیس کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوی دي. د لیبیا چارواکو د تقریبات په سویل ختیس دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندل دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا لاري اروپا ته ځنونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 19 جسدونو لمړنی ډله ایز قبر د جمی پورس د کوفرا خار په سویل ختیس کې پیوه خبر کې مندل شوې دي او ځتې کړې ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړې دي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز بریت روسه په کوفرا کې د اقل د دیش مړو یو بل ډلې خبر هم مندل دي. نو موري ځتې کړې چې ژوندۍ پاتې شوی کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو او یا کسان ښخ شوې دي. چارواکي لم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیرول ابرین موسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کډوالو سربراسي کوي ویلي چې ظاهرن ځینې دغه کسان له خخېدو مخکې په ډزو ویشل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلیز قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغې وخت پر پلازمېنې ټرابلس ویل ته 350 کیلومتره کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تېرو دوو لره ده چې اته کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځنونه ورسوي. دا وداونې ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسون کلولوري د معمار القذافي د راپرځولو منځوړو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. ورسته خبرم ده چې د افغانستان د فوتسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوتسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوت میاشتې له 14 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلاند لوبډلې هم برخه ولري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. افغانستان کې په خوردو کې د ماشومان وخت کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورانن په افغانستان کې د دجټلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیا مرکزونو د جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم شي، منګه د صحت برخه کې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې و میاشت کې په خوارځواکۍ 213 اخته ماشومان راغلي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نور حال د فیروزی عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکي او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته تسبیتی
مخازا کله دی د تاریخ پختي خدای خپل ماشومان په کور کې شته دی یو د کانن دی او بل د کانن دی اوس نه راوچا خبره چې د واري خبري و ډیر غریب وطن دی وی خبر خواري په کې نه ډاکټران شته نه خوشته نه بس ډیر زیات غریب او وسم نشته چې دارو خپل یې درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو مونږ خواړه ماشومان په دې چا خبره کیږي او برته مړ کیږي چې د دارو د هغ میکروبونه هم دی د ټیسټونه
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ډېر مشکلات لرو ډېرې همدې دوارې وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کړو. ډېر خوار غریب شته دی چا سره پیسې چا سره نه بس مونږ دا وختونه ده چې مونږ لږې ډاکټران زیاتې کړو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانا لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پانا لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په نوستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 15 کلونو کم عمره خورځواکو ماشومانو شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په خورځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هېواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دجډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور وړاندې کړي. نور جزئیات د اکرام له اکرام په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، په کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورنکوپ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کولیکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. او هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي، هلته خل د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته رالیږي لاس په ډاګه نه کړي، زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي، د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رافنشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
ازادي رادیو د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړېږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېری تقاضا له امله بازار ته د توکو پر وړاندې کولو ستونزه رامنځته نه شي. بشپړ حال د دې سپوږمۍ پر پور کې
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی توکو دی بیو دی لوڑی دو لاما لاندخ من دی. نموری دی اکشن بی پور از ازادی راڈیو تا وویل
یو اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یو اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سې ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اوړه اخیستای شو نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نه شي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډله نشي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بهرنیو اسعارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نه خدای چې اوسنۍ حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تیرو ورځو کې ډېرې ستونزې را پیدا کړې دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناست دی. وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مسله نشته. اما کله کله په نورو ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي به بیرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلق نرخ بیرته راښکته کړي چې څومره ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانۍ ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانۍ ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو به یې نه دي جوړې شوي. د دوی په وینا یکشن به د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي اله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبای په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تیرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیات مرستندویه لارې غزې ته داخلې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې کوربان مات شي نو د قحطۍ وخت بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي څخه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یکشنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول شوې او د اوربان په ترڅ کې سیمې ته مرستې زیاتې شوې دي، خو هغه خبرداری ورکړی کوربان مات شي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربان له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارې بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه شوې چې تر اوربان مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربان به وغځول سي که نه، او ټاکل شوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسیدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي شوې دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری زوندونه ژغورلې دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربان څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې شوې غزې په ځینو برخو کې د احتمال لی قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د نورستان ولایت کمدیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د روغتیا مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د اوپیډي یا د معایناتو، عملیاتو، لابراتوار، د ستوني، غوږ، پوزې، څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شي. اوسمهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه صحي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل پر راپور.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډی یا د معایناتو، عملیاتو، لابراتوار، د ستوني غوږ، پوزې، څانګو، خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی ایچ کلینیکو ډیر ښه سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او حتی سرجري کېدله. نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو، بیا هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډی ایچ د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم زمنګا دغه د صحت برخې کوم ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي دا به ډیره ښه وي.
ښاغلی زمانی وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کندو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارې خرابې دي او بل خاریاتو څخه دغه سیمه لري ده. که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسیږي، لاره کې ضایع کیږي. موږ خپله ډیر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسیږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کمې ستونزې مشکلات چې دي داخل پام دي ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل وسیدونکو محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانی جوړیږي په دې هیله دي چې ورسره به یې دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي، او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچا روغتون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري او لامل یې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جامڅلي یا منار جام نخې جوړ کړي هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلي بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورښتونو مله د دغه منار جام د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې منار جام له ویجاړېدو وژغوري. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا منار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیونو یې د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړي د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مینار جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه، پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته را مات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دینه زمنګ ډېری موخه دي چې یو موخه دا چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلاوي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاست موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو زمنګ موخه همدار چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات د نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال لویدیز په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 متر پر لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هری رود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی.
شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دې نه وي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.